او راروان آیت چې دین او دا ډیر زیات خولې دی او زما ډیر خوخ دی. الله تعالی فرمایي الا ان اولیاء الله خبردار بشکا د الله چې څوک دوستان دي د هغه په باره کې الله تعالی سو فرمایي دي د هغه په باره کې الله تعالی سو فرمایلی دي. د دې نه پته ولګی دا چې د الله تعالی هم اولیاء دي. اولیاء د ولی جمع دی او ولی وایي هغه ته چې څوک نږدې وي دا د قرب نه دي. نو د الله تعالی دوستان د دې مطلب دی چې الله تعالی خلکو له داسې مقام ورکوي چې هغه انسانان هم دوستان جوړوي. ها د الله تعالی هم اولیاء دي هغه ته نږدې دي. لا خوف علیهم نبوی سویره په هغوی باندې ولا هم یحزنون او نبوی سغم وی. خوف یعنی ویره د راروان یعنی راتلون کی وخت وی او غم د تیر وخت وی. نو الله تعالی فرمایل چې د الله تعالی په اولیاء باندې بنا د راروان وخت ویره وی چې سبه کیږي او نه به هغوی غمجن وی چې روسته مونږ سپریخی دی. ګوره انسان همیشه په ژوند کې پریشان وي چې پر روان وخت کې بسو کېږي په ویره کې وي او غم وي وسره چې هی دا شی زمانه لاړو. یعنی د الله د اولیا به ویره نه وي او نه به په هغوی باندې غم وي. الله تعالی به هغوی د ویرې او غم نه بې غمه کړي. د دې په باره کې مفسرینو ډېر تفسیرونه بیان کړي دي چې کله انسان چا طرف ته ولګي نو بیا هغو ته سو په نظر نه راځي. د یو مثال په ذریعه د دې وضاحت کوم چې کله د چا د یو بنده سره محبت شي چې کله یو هلک د یوې جینۍ سره محبت کوي هغو ته بیا نه لوږه لګي او نه تنده نه ورله خوب ورځي بس یو طرف ته بیا د هغو سوچ وي. دا څه شی وي؟ په اصل کې هغه جذبه د بنده زړه داسې په خپل یعنی په اصل کې دا هغه جذبه چې وي کنه هغه بنده داسې په قابو کې کړي چې بیا ورته بل د یو سیز هوشم نه وي بیا ورته هیڅ سیز په نظر باندې نه راځي. نو دغه شان چې د چا د الله سره محبت وي نو هغوی بیا دا سوچ کوي چې الله برانه څنګه راضی کیږي. دا غوی فوکس او توجه بیا په دې خبره وي. دا غوی غم او خوشحالي بیا دا وي د دنیا یو شی هم دا غوی غم او خوشحالي نه وي او نه ویره ویره پاتې شي بلکې دا غوی ټوله ویره او غم د دې دنیا ختم شي. نه د یو سیس پتلو د هغوی سغم وي او نه د یو سیس په میلاوېدو سو خوشحالي وي. دا غوی سره بس یو فکر وی چې الله تعالی رانه راضی شي په سو طریقه باندې او چې بیا د الله تعالی څوک ولی وی نو الله تعالی بیا هغه له دا مقام ورکړي چې دا غونه ویره او غم لري کړي. او د ویری ډیر سیزونه دي لکه مرګ دی د مرګ مرحله ده د قبر مرحله ده د قیامت مرحله دي او دا ډیری ګرانی دي او سخت دي. نو دا بیا د الله په اولیا باندې سختی نه وی دا غوی د پاره دا بیا اسانی شي. هغوی ته پته وي چې د مرګ سختۍ شته د حساب کتاب سختۍ هم شته لیکن دا غوی د پاره اسانی شي دا مرحله. بیا په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د الله شي نو الله تعالی بیا د هغو شي. الله ولی الذین آمنوا الله تعالی ولی دی د ایمان والو ځکه چې هغوی الله خپل دوست جوړ کړی وي او الله تعالی هغوی خپل دوستان جوړ کړی وي. او چې د چا ولی الله تعالی جوړ شي نو دا غو بیا څه غم او فکر به وي بیا به دا غو څه ویره وي بیا هیڅ هم نه وي بیا هغوی ښه مطمئن وي ځکه بیا تاسو ګورئ چې څوک په جومپړی کې هم اوسي نو ښه مطمئن وي چې د چا سره صرف دوه جوړې وي نو په هغې هم هغه بیا ښه مطمئن وي. ټوله دنیا په پیسه پسې پاګلې وي او لیونۍ وي د دنیا خلکو الله تعالی هېر کړي وي په پیسې پسې ښه مصروفه وي په دنیا کې لیکن الله والا خلک چې وي که نه هغوی ډېر مطمئن وي. او دا هم دغه یو قسم انسانان دي ټول د بلې دنیا مخلوق نه وي په انسانانو کې اوسېږي لیکن په سخت غم کې هم هغوی نه لیونی کیږي او سخت په سخت ویره کې هم هغوی نه پریشان کیږي او نه په هغوی باندې ویره وي ځکه چې د هغوی ټول غمونه او ویرې د الله سره وابسته وي. د هغوی سوچ بالکل بدل وي او موږ سوچ کوو چې د ولی جوړېدو دپاره بنده ته څه کول وي چې بنده به ولی څنګه جوړېږي. نو دا به اوس مونږ د قرآن سره ګورو او د حدیث په ذریعه به ګورو. په حدیث کې راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سوال وشو چې دا اولیاء الله خلق څوک وي. تاسو به هم سوچ کوئ چې دا څوک وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا هغه خلق دي چې د دوی په لیدو سره بنده ته الله سبحانه وتعالی یاد شي. سبحان الله، د هر چا په لیدو سره چاته څوک نه څوک یا څه نه څه را یادیږي. ځینې خلک وي چې د هغوی په لیدو سره بنده ته فیشن را یاد شي، د ځینو خلکو په لیدو سره خلکو ته پیسه را یاده شي، او ځینې خلک داسې وي چې د هغوی په لیدو سره بنده ته الله تعالی را یاد شي. سبحان الله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هم دا خلک وي اولیاء الله. دا شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله په بندیانو کې داسې بندیان شته چې هغه نه نبیان دي نه شهیدان دي، لیکن د هغوی په مرتبه چې ده نو پاغې باندې انبیا او شهدا هم رشک کوي. رشک مطلب پوهیږئ که نه؟ چې هغوی وایي چې کاش چې مونږ هم د دې په شان وي. صحابه کرام رضی الله عنهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې یا رسول الله، مونږ له خبر راکړه چې دا کوم خلق دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا هغه خلق دي چې دوی صرف د الله د خاطره د یو بل سره محبت کوي، حالانکه هغوی نه د یو بل رشته داران دي او نه ورته د یو بل نه سومالی فایده میلاویږي. نو په هغه ورځ به د الله قسم چې د هغوی مخونه روښانه وي، او بې شکه هغوی به د نور په منبرونو باندې فائز وي. سبحان الله، او چې کله به نور خلق په ویره کې وي نو د هغوی سره به هیڅ ویره نه وي، او چې کله به خلق په غم کې وي نو د هغوی به هیڅ غم نه وي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت تلاوت وکړو، الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. یا الله مونږ په دې خلکو کې شامل کړي. نو بیا د هغوی مقام څنګه وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بشک الله تعالی فرمایي چې کوم سړی هم زما د ولی سره دشمنی وکړه نو زه د هغو سره اعلان جنگ کوم. زه د هغو سره څه کوم؟ اعلان جنگ کوم. د کوم څه سره چې بنده زما قرب حاصلوي، یعنی هغه څه شی دی چې هغه بنده الله تعالی ته نږدې کوي، او په دې کې ما ته د ټولو نه زیات محبوب هغه عبادت دی چې کوم ما په هغو باندې فرض کړی دی. دا الله تعالی فرمایي، یعنی د فرض د ادا کولو سره بنده الله تعالی ته نږدې کیږي، او زما بنده همیشه د نفلونو سره ما ته را نږدې کیږي تر دې چې زه هغه خپل محبوب جوړ کړم. سبحان الله، یعنی فرایض او د هغې نه پس نوافل، د فرضو نه پس نفل، داسې عبادتونه چې هغه فرض نه وي خو بنده یې کوي. او اکثر خلک وایي چې د فرایض نه پس نوافل دي او د هغې سره بنده ته د الله تعالی قرب ملاویږي، الله تعالی بنده خپل محبوب جوړ کړي. یعنی اکثر خلک وایي که نه چې کله سو نفل عملي نو هغه وایي دا خو سو فرض خو نه دي که نه، سو فرض خو نه دي که نه، لیکن وګورئ چې د فرض عبادت څومره غټ اجر او ثواب دی. او حدیث قدسی دی چې کله هغه مونږ خپل محبوب جوړ کړو نو بیا زه د هغو غوږ جوړ شم. سبحان الله، او د هغې سره هغه اوري، یعنی الله تعالی فرمایي چې هغو ته بیا زه دومره نږدې شم، هغه زما دومره محبوب شي چې زه بیا د هغو غوږ جوړ شم او د هغې سره هغه اوري، د هغو سترګه جوړه شم او د هغې سره هغه لیدل کوي، د هغو لاس جوړ شم چې د هغې سره هغه نیول کوي، او د هغو خپې جوړې شم او د هغې سره هغه ګرځي، او چې هغه زما نه سوال وکړي نو زه هغو له ورکړم، او که هغه زما نه پلار طلب کړي نو زه هغو له پناه ورکړم. یعنی سترګې غوږونه جوړېدل د دې څه مطلب دی؟ بیا انسان هغه سیزونه ګوري چې کوم سیزونه الله تعالی غواړي، او هغه بیا هغه هر څه اوري سوچې الله سبحانه وتعالی خوښوي، او هغه بیا هلته ځي کوم چې د الله تعالی خوښوي. یعنی د هغو کېناستل، پاسېدل، لیدل، اورېدل، سوچ کول، دا هر څه بیا د الله تعالی د رضا مطابق وي، او مونږ دا سوچ کوو چې دا خو نفلی عبادت دی، سو فرض خو نه دی که نه. که بنده صرف فرض عبادت شروع کړي نو هغه خو بیا ډېر په لږه باندې راضي شو. دغه شان یو بل حدیث دی، حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قبر باندې ناستو او جړلی، نو حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل چې اے معاذ ته ولې ژاړې؟ هغوی چې زه په دې باندې ژاړم ځکه چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې معمولی شان ریاکاري هم شرک دی، او بې شکه چې چا هم زما د ولی سره دشمني وکړه نو هغه د الله سره اعلانی جنگ وکړو. الله تعالی د هغه ولی د بندیانو سره محبت کوي چې څوک پټ اوسي. کو هغوی غیب وي نو هغوی څوک نه تلاش کوي، کو هغوی حاضر وي نو هغوی څوک نه راغواړي، نه هغوی پیژندې کیږي. د هغوی زړونه د هدایت چراغ وي. هر دوړی واله شی د تیارو نه راوزي، یعنی هغه دا خبره کوي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده چې ریاکاری شرک دی، او د دې نه هغه خلک بهتر وي او هغوی د الله محبوب جوړیږي چې څوک متقی دي. په دې حدیث کې وفرمایلی شو، دا په ابن ماجه کې دی، چې ریاکاری د هغه وخت کیږي چې کله بنده د بنده په نظرونو کې وي، نو هغه خلک غیب وي، هغوی څوک نه تلاش کوي، هغوی گمنام وي، څوک هغوی له اهمیت نه ورکوي. کو هغوی په یو مجلس کې حاضر هم وي نو څوک هغوی نه راغواړي. مخیله چې راشه او مخکې کینه، څوک هغوی نه پیژني، لیکن هغوی د الله په نزد څنګه وي؟ په یو بل حدیث کې هم دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما اولیاء زما بندیان او زما محبوب دي. دا زما په مخلوق کې هغه خلق دي څوک چې زما ذکر کوي او زه د هغوی ذکر کوم. دغه شان حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې څومره خلق دي چې د هغوی ویښتو چې دي نو هغه ببر دي او د دوړو نه ډک دي. هغوی د الله صادرونه اغوستي دي، هغوی له څوک توجه هم نه ورکوي، لیکن چې هغوی کله د الله قسم خوري د یو کار کولو نو الله تعالی د هغوی قسم رښتیا کړي. یعنی چې کله هغوی وایي چې قسم می دی وی په الله، نو الله تعالی بیا هغه شان وکړي. هغوی د الله داسې محبوب وي او د هغو خواږه وي. الله اکبر. د الله تعالی چې کوم اولیا دي، کوم مین دي،
استاد ته چا خبره کوله
چې کوم لویو نومونو واله خلک دي، د هغوی غټ غټ نومونه دي، ټول خلک د هغوی نه متاثره وي او خلک په هغوی پسې روان وي، نو موږ کوم ځای پاتې شو؟ لیکن که څوک دې خبرې ته فکر وکړي چې یو کس څومره هم مشهور دی، نو هغه هغمره په خطره کې دی، هغه هغه شان په ریسک کې دی. حالانکه دلته وفرمایلی شو چې د هغه خلکو په باره کې چې څوک ګمنام دي، د هغوی څوک د سره نوم نه اخلي، هغوی څوک د سره پیژني نه، لیکن الله تعالی هغوی پیژني. هغوی خو سیف دي، محفوظ دي، د چا په هغوی باندې توجه نشته. څوک هغوی نه راغواړي او هغوی نه تلاش کوي، لیکن هغوی د الله تعالی محبوب دي، د الله تعالی مین دي. او د دې هرگز مطلب دا نه دی چې کله موږ مشهور شو او د خلکو په نظرونو کې راشو نو هغه وخت به موږ د الله تعالی مین جوړ شو. نه، داسې نه ده. هغوی ګمنام دي، لیکن د الله تعالی خواږه دي. او زموږ اسلاف چې وو، یعنی زموږ چې کوم خلک تیر شوی دی، نیکان خلک، نو هغوی به ګمنام اوسېدل خوښول، ځکه چې هغوی به په دې خبره ویرېدل چې چېرته زموږ عملونه ضایع نه شي، چې چېرته ریاکاري په کې رانه شي زموږ په عمل کې. او نن موږ غواړو چې زموږ د نومونو تختې ولګېدې، زموږ د نومونو بورډونه ولګېدې او موږ مشهور شوې، چې خلکو موږ وپېژندې، چې خلکو زموږ خبرې وکړې. نو اصل خبره دا ده چې د مشهورېدو او د ګمنامه کېدو، یعنی ورکېدو سره سنه کېږي. هغه خلک د الله تعالی اولیا جوړیږي چې په چا کې دا صفات وي، دا خصلتونه وي، چې کله خبره وشي چې دا شی د الله تعالی خوښ دی نو هغوی په هغې پسې منډه وهي او د هغې نه ځان بچ کوي کوم چې د الله تعالی نه وي خوښ. چې دا شی به زموږ د نبي نه و خوښ نو هغوی د هغې نه لرې لرې تختي. بیا دا نه وایي چې فرض څه دي، آیا دا په قرآن کې دي، داسې کوشچنز هغوی بیا نه کوي. بیا د هغوی چې څوک د الله محبوب او خواږه جوړېدل غواړي نو بیا د هغوی په ذهن کې دا خبره نه شي راتلی. داسې خو نه وي که نه چې کله تاسو د چا سره محبت کوئ او هغه تاسو ته ووایي نو هله به تاسو هغه کار کوئ. بیا خو خلک د خپل محبوب په اشاره باندې هم پوهیږي چې کله په هغو باندې خوله راشي نو تاسو پکې ولګوئ. چې تاسو پوه شئ چې دوته تنده لګېدلې ده نو تاسو ورله زر اوبه راوړئ. بیا داسې نه وي چې هغه به لس ځله وایي نو هله به تاسو هغو له کار کوئ. نه، نو ځکه دا نه دي کتل چې الله تعالی دا کار فرض کړی دی او که نه. چې یو شی زما د رب نه وي خوښ نو هغه بیا زما هم نه وي خوښ، او که زما د رب خوښ وي نو زما خوښ دی. هغه ژوند چې زما رب ورته ښه ژوند ویلی دی چې دا ښه ژوند دی چې زما سره محبت کوئ او په دې لاره باندې ځئ. الله تعالی په سوره آل عمران کې وفرمایل چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. الله تعالی وفرمایل چې اے نبی، دوی ته ووایا چې که تاسو د الله تعالی سره محبت کول غواړئ نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع کوئ، بیا د الله تعالی بیا به الله تعالی ستاسو سره محبت کوي. زموږ په مخ کې خو نمونه پرته ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند. داسې نه ده چې موږ به څه کوو او څنګه به ژوند تېروو. زموږ لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه بهترین نمونه ده د ژوند د تېرولو. هغه نن موږ نشو لیدی، لیکن د هغو ټول ژوند زموږ سره په کتابونو کې پروت دی، د حدیث تا کتابونه چې دي سبحان الله، او هغه محفوظ دی. لیکن هغې ته څوک ګوري؟ د هغې په شان څوک جوړېدل غواړي؟ د هغو په شان جوړېدل به هغه کس کوي چې د چا په زړه کې دا تړف وي چې ما ته د هغو په شان جوړېدل دي. هغه به بیا په هغه خبرو باندې د پوهېدلو کوشش هم کوي چې هغه به څنګه پاسېدو، څنګه به کېناستو، د هغو څو مصروفیات وو، د هغو ګرځېدل را ګرځېدل، کېناستل، پاسېدل، د هغو خبرې اترې، د هغو د خلکو سره څنګه معامله وه، د فقیر سره څنګه وو، د ښځې سره څنګه وو، د ملګرو سره څنګه وو، هغه څنګه سپه سالار وو، هغه څنګه خاوند وو، څنګه پلار وو، څنګه استاد وو، هر شی موجود دی. هغه څنګه لیډر وو او د الله تعالی څنګه بنده وو، هر شی موجود دی. داغو که چېرې موږ داغو په نقش قدم باندې روان شو نو هله بیا موږ د الله تعالی محبوب جوړېدی شو. هغه یو شعر دی چې غالب ندیم دوست آتیه بوی دوست، یعنی چې کله د چا سره تعلق وي نو هغه بنده ته په نظر راځي. د هغو په ژوند کې هغه شی په نظر راځي، د بنده د خبرو اترو نه، د بنده په خوشحالۍ او خفګان کې، د هغو په ناسته پاسته کې، د هغو په تکلیفاتو کې، په هر څو کې د هغو د دوست رنګ په نظر راځي. هغه څوک دی؟ یعنی د الله ولی. نو هغه شی دلته بیان شوی دی. دا نه دی ویلی شوی چې د هغو سره به کرامات وي یا معجزات وي چې هغه به د خاورو نه چینی جوړ کړي. نه، نو ګورئ، د نبیانو معجزې وي او د اولیاء الله کرامات وي. د چاسو کرامت کار کیدی شي د الله د اذن سره، لیکن په هغې کې د بنده خپل سو کمال نه وي او نه هغوی په خلکو پسې ځي او هغوی ته وایي چې زما سره دا کرامات دي او زه دا کولی شم. نو هغه څه دي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. دلته دوه خبرې بیان شوي دي. د الله تعالی اولیاء هغه دي چې هغوی ایمان راوړي، مکمل ایمان. ایمان صرف په زړه کې د منلو نوم نه دی، د زړه نه هم منل او د ژبې سره د هغې اقرار کول او ستاسو د لاسونو او پښو سره په هغې باندې عمل کول. تاسو بیا د دې خبرې ثبوت ورکوئ چې زو په یو خبره ایمان ساتم. لکه یوه ښځه، یعنی یو سړی واده وکړي، ٹھیک شوه؟ لکه یو سړی د یوې ښځې سره واده وکړي او هغه وایي چې دا سړی زما خاوند دی. صرف د وینا سره خو هغه خاوند نه جوړېږي، د هغې نه پس په هغې باندې بیا څه ذمهداري هم وي، حقوق او فرایض هم وي. هغه به د هغو ښځه جوړېږي، نو هله به هغې ته ښځه ویلی شي. د ښځې د ویلو سره خو څوک ښځه نه جوړېږي. دغه شان که بنده ځان ته ایمان واله وایي او د هغې نه پس څوک مینه، نو بیا به ستاسو د ایمان تصدیق څنګه کیږي؟ د هغې ثبوت به څنګه ورکوئ چې تاسو واقعي په الله باندې ایمان ساتئ او په ایمان کې هر څو راځي، په الله باندې ایمان راوړل او د قیامت په ورځ باندې ایمان راوړل، په رسولانو باندې ایمان راوړل، په فرشتو باندې ایمان راوړل، په کتابونو باندې ایمان راوړل او په تقدیر باندې ایمان راوړل، په دې ټول هر څو باندې ایمان راوړل دې ته ایمان وایي. او داسې هم نه ده چې یو څو ورځې به ایمان وي او څو ورځې به نه وي. نو دا ایمان په کار ده چې ستاسو په ژوند کې په تاسو باندې په نظر راشي چې په الله تعالی ستاسو ایمان دی، او چې د چا په الله باندې ایمان وي نو د هغو ژوند بیا آزاد ژوند نه وي، بیا بنده خپله مرضي نه کوي چې څنګه اوسېدل غواړي او هغه شان اوسي، نه بلکې د ایمان خپلې تقاضي دي او دا د انسان نه مطالبه کوي. صرف د خولې د ویلو سره بنده ایمان والا نه جوړیږي. ایمان د بنده نه دا مطالبه کوي چې ته به د ایمان ژوند تیروې. دا هسې د وچو خبرو نوم نه دی، دا په زړو کې هم وي، دا په ژبه باندې هم وي، په ژبه باندې هم د دې اقرار وي، دا په عمل کې هم وي. دا درې سیزونه د ایمان حصه ده. وکانو یتقون، او هغوی تقوا اختیاروي، او تقوا په کوم ځای کې وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، زړو طرف ته درې ځله اشاره وکړه چې تقوا ها هنا، تقوا ها هنا، تقوا ها هنا. تقوا د بنده په زړه کې وي، یعنی په زړه کې د دې خبرې احساس وي چې ما ته د الله تعالی د ناراضۍ نه بچ کېدل دي. هر وخت به دا احساس وي، بیا بنده هر هغه کار کوي چې په هغې باندې الله تعالی خوشحالیږي، دې ته تقوا وایي. ها، د تقوا لیول شته، په چا کې ډېره تقوا وي او په چا کې کمه وي. یعنی انسان به خپل فرائض ادا کړي، د ګناهونو نه به ځان بچ کوي او د نفل کارونو اهتمام به کوي. هغه الله تعالی پیژني، هغو ته پته وي چې الله تعالی څوک دی. صرف د خولې خبرې نه وي او په هغو کې تقوا وي، د الله ویره وي. د تقوا یو مثال وګورئ. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو غلام و. هغو به ابوبکر صدیق رضی الله عنه له کمایي کوله او راوړه به یې، پیسه به یې ګټله، کسب به یې کو. یو ورځ هغه ابوبکر رضی الله عنه له خوراک راوړو، هغه د څو ورځې راسي وږی و، نو هغه د هغې نه لږ شان خوراک وکړو. غلام وی چې اخر څه وجه ده؟ نن تاسو زما نه تپوس نه کړو او نور کله خو رانه ضرور تاسو تپوس کوئ چې دا دې د کوم ځای نه راوړی دی، یعنی دا پیسه دې د څه سره ګټلې ده؟ نن دې زما نه پوښتنه هم ونه کړه. هغو فرمایل چې دومره سخته لوږه راته لګېدلې وه چې تپوس مې ونه کړو. هغو تپوس وکړو چې دا دې د کوم ځای نه راوړی دی. هغو ورته وی، یعنی غلام ورته وی چې په زمانه جاهلیت کې چې لا ما ایمان نه و راوړی، نو زه به په ځینو خلکو پسې تلم او ما به جنتر منتر کوو او د هغوی علاج مې کړی و. هغوی دا خبره کړې وه چې مونږ به تاله د دې معاوضه درکوو، او چې نن زو د هغه ځای نه دوباره تیرېدم نو هلته یو وادو و، نو هغوی ماله د هغې نه خوراک راکړو. هغو فرمایل چې افسوس دی، غرق شي، دا خبره تا ماته مخکې ولي ونه کړه چې دا دې راباندې د جنتر منتر کمایي وخوړله. او هغه په خپل حلق کې ګوتې ومنډلې او د الټو کولو کوشش یې وکړو چې زه الټه وکړم، لیکن چونکې د هغو لوږه ډېره زیاته وه او صرف یوه نوړۍ خوړلې وه، نو هغه به څنګه راوته؟ هغه نه راوته. نو هغو د اوبو پیالې را وغوښته، هغو اوبو وڅکلې او د هغه نوړۍ د راوتلو کوشش یې تر هغې پورې کوو او په آرام نه کښېناستو چې تر څو پورې هغه نوړۍ نه و راوتي. چا ورته وی چې د دې دپاره تا ولې ځان دومره په سخته کړو؟ هغو فرمایل چې ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده چې د جسم کومه حصه د حرام مال نه جوړه وي نو هغه به د جهنم خشاک جوړېږي. نو ما دا سوچ وکړو چې چېرته د دې نوړۍ په وجه زما د جسم دا حصه د جهنم اورو نسیزي. داسې وي د الله ویره، داسې وي تقوا. انسان بیا داسې ویریږي چې چېرته ګناه رانه ونه شي. دومره د هغو سره د دې خبرې فکر و چې چېرته دا نوړۍ ما دوزخ ته ونه رسوي. داسې خو پته نه وه، د غلطۍ سره رانه دا کار وشو، نو د دې سره څه فرق پرېوځي؟ ټول دنیا داسې کوي نو متقی کس بیا داسې خبرې نه کوي چې دا خو وړه خبره ده، د دومره هر څه کولو څه ضرورت دی؟ داسې خلک خو بیا اولیاء الله نشي جوړېدی. الله اکبر. بیا حضرت عمر رضی الله عنه تقوا ته وګورئ. هغه د الله نه هغه به د الله تعالی نه داسې ویرېدو چې د ډېرې جړا په وجه د هغو په مخ باندې لکیرې جوړې شوې وې. هغو رمی کوله او روان وو او داسې سادری اچولی وو چې په هغې کې د سرمنی پیوندونه لګېدلی وو، او هغو به فرمایل چې په خدای مې دې قسم وي چې که زه وغواړم که نه نو د ټولو نه زیات نرم لباس زو اغوستی شم، ځکه چې هغه امیر المؤمنین وو او د ټولو نه خواږو خواږو خوراکونه زه خوړی شم او د ټولو نه ښه ژوند زه تېرولی شم. لیکن ما دا سوچ کړی دی، الله تعالی د یو قوم په باره کې فرمایلی دي چې تاسو د ټولو نه ښه خواږو څیزونه په دې دنیا کې اخیستي دي او دلته ستاسو دپاره یعنی هیڅ نشته، یعنی د اخیرت خبره کوي، او دلته ستاسو دپاره هیڅ نشته، نو د دې ویرې په وجه به یې نه خوړل او نه اغوستل. او چې هغه به کله قرآن وي نو د درې صفونو پورې به د هغو د جړا آواز خلکو اورېدو، دومره احساس وو د هغو سره. هغو به وي چې که د فرات په غاړه د یوې بیزې بچی مړ شي نو زه په دې خبره باندې ویرېږم چې که الله زما نه سوال وکړي نو زه به د دې څه جواب ورکوم. هغو وی چې که د آسمان نه یو منادي آواز وکړي چې ای خلکه تاسو ټول به جنت ته ځئ سوای د یو کس نه، نو زما سره به دا ویره وي چې چېرته هغه کس خو زه نه یم، او که چېرې هغه دا ووایي چې تاسو ټول به جهنم ته ځئ سوای د یو کس نه، نو زما امید پیدا شي چې کیدی شي چې دغه یو کس زه یم. یعنی په هغوی کې څومره زهد او تقوا وه، او د هغو څومره د الله نه امید وو. د وفات په وخت کې خپل زوی ته ووایې چې زما سر په ځمکه باندې کېږده، نو د هغو زوی د هغو سر د خپلې غېږې نه لرې کړو او په ځمکه باندې کېښودو، او د خپل سر یې په خاوره کې ومږو چې ای عمره ستا سره به څه کېږي که چېرې ستا رب ته معاف نه کړې، ستا سره به څه کېږي. سبحان الله. د انصار یو سړی وو، هغه وایي چې ای امیر المؤمنین تاسو خوشاله شئ چې تاسو په اسلام راوړو کې هم د هر چا نه مخکې وای، بیا خلیفه جوړ شوی تاسو او تاسو دومره عدل او انصاف کړی دی، او د دې هر څه سره اوس تاسو ته د شهادت مرګ هم میلاویږي. نو هغه فرمایل چې ای زما ورارو، کاش چې زما حساب برابر شي، یعنی ما ته څه ونه ویلی شي. د ځمکې نه به یې تینکه راوچتوله او فرمایل به یې چې کاش د دې تینکې په شان وې، دومره په هغو کې د الله ویره وه. حضرت عثمان رضی الله عنه خلیفه وو، په مسجد کې ودو وو، په ځمکه ودو وو، خلیفه دی د خپل وخت او په ځمکه ودو دی. د هغو په ملا باندې د کاڼو نښې جوړې شوې وې چې کله انسان په سخت به ځای باندې ودو شي نو ملا په ملا باندې چاپی جوړ شي، او ویلی شي او ویلی بشو چې دا امیر المؤمنین دی. د شپې به یې د وضو د پاره اوبو اخیستې، نو ښځې ورته وی چې تو خپلو نوکرانو ته وایه چې هغې دله اوبو درکوي. نو هغوی چې نه پرېږدوه چې هغوی ارام وکړي. د هغو دا حال وو چې د چا په قبر به ودرېدو نو داسې ډېر به یې وژړل چې ګیره مبارکه به یې لونده شوه. خلکو به ورته وی چې تاسو دومره ډېر ولې جاړئ، هغو به وفرمایل چې دا د اخرت منزلونه چې دي که نه، نو په هغې کې قبر چې دی نو دا اولنی منزل دی، چې چا ته د دې نه خلاصې میلاو شو نو را روان منزلونه به یې آسان وي، او که په دې کې څوک اونقتل نو مخکې به څه کېږي. الله اکبر. نو هغه خلکو ایمان راوړی وو، او هر وخت به یې وی چې تقوا تقوا تقوا. په حدیث کې راځي چې څوک وویرېدو او چې څوک د شپې په اول سر کې روان شو نو هغه منزل ته ورسېدو. د دې خبرې مطلب دا دی چې بنده دې خپل وخت نه ضایع کوي، هغه دې انتظار نه کوي د تلو، بلکې د شپې په اوله حصه کې دې روان شي او منزل ته به ورسي. هغه سبا ته خبره نه پرېږدي، هغو ته پته وي چې ما ته منزل ته رسېدل دي. او داغو منزل سوی جنت او هغه سوچ کوي چې څنګه دلته کې وخت زو ځای کولی شم. ما ته خو تیاری کول دي، چې تیاری نه وي نو بنده به بیا څنګه ځي. هغه فرمایل چې واورئ، د الله سودا ګرانه ده او د الله سودا جنت دی. الله اکبر، الله اکبر. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسو د ټولو نه زیات الله زو پیژنم، او ستاسو د ټولو نه زیات زو ویریږم د الله نه. د دې مطلب دی چې څوک څومره الله تعالی زیات پیژني نو هغه هغومره زیات ویریږي، او چې په چا کې او چې څوک الله تعالی نه پیژني نو بیا هغه وایي چې هیڅ هم نه کیږي، هر څه کوي هیڅ فرق هم نه پریوزي. دا خو هسې وړې خبرې دي. نه، الله اکبر. الله تعالی دې موږ په دې خلکو کې شامل کړي. آمین یا رب العالمین. لهم البشرى في الحياة الدنيا، دا داسې خلکو دپاره د دنیا په ژوند کې خوشخبري ده، و في الآخرة او په آخرت کې هم. د دې اولیاء الله دپاره په دنیا کې هم خوشخبري ده، زیری دی الله تعالی هغوی له دلته خوشخبري ورکړي. په حدیث کې راځي چې د دې خوشخبري د الرؤیا صالحه په صورت کې وي، یعنی د رښتیني خوبونو په صورت کې، یعنی دوی ته یا خو رښتیني خوبونه وخیالي شي او یا خلق دوی له خوبونه ویني. او دا د رښتیا خوب هم د نبوت یو جز دی، یوه حصه ده. نبوت خو ختم شوی دی، لیکن د خوب په ذریعه الله تعالی بندله خوشخبري ورکړي. حضرت عثمان رضی الله عنه خوب لیدلی و چې په کومه ورځ هغه شهید کېدو. نو د هغه ورځې واقعه ده چې په حضرت عثمان رضی الله عنه د خوب غلبه راغله، پرکاله شو، او چې څنګه سترګې وغړېدې نو هغو فرمایل چې دا خلک به ما شهید کړي. خپلې ښځې ته یې وفرمایل، نو هغې وی چې نه، هیڅکله به داسې نه کیږي. هغو په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی و حضرت ابو بکر او حضرت عمر رضی الله عنهم یې هم ولیدل، او هغوی ورته وفرمایل چې نن زموږ سره روژه ماته کړه. بیا هغو روژه نیولې وه، او چې کله په هغو باندې د چړو وار وشو نو هغو وویل چې بسم الله توکلت علی الله. نو وینه د هغو په ږیره مبارکه لګېدلې وه، او قرآن مجید یې مخې ته پروت و، او وینه په قرآن باندې توی شوه او لاندې راوغورځېده. د هغو وینه په دې آیت باندې ودرېده، فسیکفیکهم الله. دا آیت دی په سورة البقره کې چې الله ستا د پاره کافي دی د دوی په مقابله کې. نو الله تعالی بنده له په دنیا کې خو خوشخبري ورکړي، زیری ورکړي. الله اکبر. نو بنده یا په خپله خوب ویني او یا ولا بل بنده ویني، لیکن د دې نه دا مطلب نه وي اخیستل چې بس زما سیټ خو په جنت کې پوخ پروت دی او ما ته د څه کولو ضرورت نشته، او په دنیا کې هغو ته څنګه خوشخبري میلاویږي. نو ګورئ، دا خو الله تعالی هغو له لږه شان تسلي ورکوي. حضرت ابو ذر غفاري رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، انسان په دنیا کې نیکی کوي، بیا خلک د هغو تعریفونه کوي، هغه غواړي نه چې زما په نیکۍ باندې دې څوک خبر شي، زما دې هغوی تعریف وکړي او ما ته دې شهرت میلاو شي، لیکن خلکو ته په څو طریقې سره پته ولګي. نو خلک د هغو تعریفونه شروع کړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هم دا د دنیا بشارتونه دي. لهم البشرى فی الحیاة الدنیا، په دنیا کې د هغو دپاره بیا داسې شهرت وشي چې خلک د هغو ښه تعریفونه شروع کړي، یعنی رښتینی تعریفونه. دنیاوي هم ډېر تعریفونه وي. هر بنده د دروغو تعریفونه کوي چې ډېره ښکلې ښکاري، او د هغې نه پس وایي چې د هغې هغه میک اپ خو بالکل نه و ښکلی. نو په دنیا کې تعریفونه کیږي د خلکو، لیکن دلته د رښتیا د تعریف خبره کیږي. نو دا رښتینی تعریف هم د هغو دپاره بشارت دی، زیری دی. الله تعالی دا هغو رښتینی تعریف وکړي په دنیا کې. او دریم شی دا دی چې الله تعالی د خلکو په زړونو کې د هغو محبت واچوي، دا هم داغو دا پارا دا دنیا بشارت دی. او دا سی ندا چی بنده پا دی یقین اکڑی، لیکن دا سی فرض کئی لکه دا چی یو ٹریلر دی او هاگا لکشان او خیالیشی بنده تا، اصل شی بورست ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی چی کل اللہ تعالی دا بنده سر محبت کوی نو هاگا جبرائیل علیہ السلام ل خبر ورکړي او هغه ته وایي چې زه د فلانی سره محبت کوم او ته هم د هغه سره محبت کوه. نو جبرائیل علیه السلام د هغه بنده سره محبت کوي. نو اولنی شی څه دی؟ اول الله تعالی د داسې بنده سره محبت کوي هغه بنده خپل ولی جوړ کړي، بیا جبرائیل علیه السلام را وغواړي او هغه ته وایي چې اے جبرائیل تو هم د دو سره محبت کوه، ځکه چې کله تاسو د چا سره محبت کوئ نو تاسو غواړئ چې ټول د هغو سره محبت کوي چې د هغو دې څوک دشمن نه وي. نو بیا جبرائیل علیه السلام هم د هغو سره محبت کوي او هغه بیا په آسمانونو کې ندا کوي چې الله تعالی د فلانی سره محبت کوي نو تاسو هم د هغو سره محبت کوئ. بیا ټولې د آسمان فرشتې د هغو سره محبت کوي، اللهم اجعلنا منهم. بیا پزمکه کې الله تعالی دا غو مقبولیت کیک دی، یعنی بیا الله تعالی د بندیانو په زړه کې دا غو محبت کیک دی. نو دا هم د دې خبرې نه خده چې هغه ته په دنیا کې خوشخبری میلاو شي. نو دغه شان هغه ته د خوب په ذریعه بشارت میلاو شي، یا د تعریف په صورت کې او یا د خلکو د محبت په صورت کې هغه ته خوشخبری میلاو شي. لیکن انسان دی تعریف نه غواړي، ځکه چې دا ډیر خطرناک شی دی. یوه بله خبره هم ده چې هغه ته څنګه دا خوشخبری میلاویږي، او دا ډیره ښکلی ده، او هغه دا ده چې د مرګ په وخت کې چې هغه ته کومه خوشخبری میلاو شي نو الله سبحانه و تعالی دې موږ هم په هغې کې شامل کړي، آمین. د مرګ په وخت کې چې کومې فرشتې راشي د هغو نه سا اخلي نو هغو له خوشخبری ورکوي او تسلی ورله ورکوي چې ای پاک روح، دا ته چې په کوم پاک جسم کې وې، راوزه خپل رب طرف ته، د هغو رضا طرف ته راوزه، او راوزه د هغو راحتي او تازګۍ طرف ته، خوشبو طرف ته، هغه رب طرف ته چې هغه ستاسو نه ناراضه نه دی. ګورئ دا څومره غټه خوشخبری ده. اوس هغه خلک چا چې یوه یوه لمحه د الله په یاد کې تیره کړې وي نو هغه به وایي چې موږ را ووتې، او د هغوی ټول غمونه او پریشانۍ به ختمې شي، د هغوی به بیا سو غم نه وي او نه به په هغوی باندې سو ویره وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا سا به داسې په اسانه وځي لکه د مشک نه چې اوبو را وځي، الله اکبر. دغه شان په سورة النحل کې راځي چې د هغوی سا فرشتې په دې حال کې اخلي چې هغوی پاک وي. نو فرشتې راشي او هغوی ته وایي یقولون سلام علیکم، دوی لا په دنیا کې دي، لا تلی نه دي. د دوی د سا د اخیستو دپاره فرشتې راغلي دي او بیا هغوی له دا بشارتونه ورکوي چې الله تعالی ستاسو نه ناراضه نه دی، الله تعالی ستاسو نه راضي دی. او دا داسې فرشتې دي چې د هغوی سپین نورانی مخونه دي او پاکی صفا جامعی اغوستی وی. دا پا حدیث کی دی. او بیا هغوی راشی او سلام اکڑی چې سلامت اوستو، دا هم یو خوشخبری ده. او هغوی وایی او دخلو الجنت بما کنتم تعملون، داخل شی په جنت کی د خپل عمل په وجا چې تاسو به کولو، الله اکبر. نو فرشته هغوی له په دنیا کی زیره ورکړي. او ګوره د بدو خلکو د پاره بیا د ویری مخونو والا فرشته راځي او هغوی ته به سزاګانی اوروي. او د نیکانو خلکو د پاره په اخرت کې هم خوشخبری وي. په حشر کې به هغوی د نور په منبرونو باندې کینولی کیږي، هغوی ته به خوشخبری ورکړی کیږي، قرآن به وي د هغوی سره، فرشتې به ورله هم خوشخبری ورکوي او تسلیانی به ول ورکوي چې تاسو هیڅ ویره او غم مکوئ. نو دا هغوی ټول سفر به د خوشخبری وي. نو د الله ولی هغه وي چې کامل مؤمن وي، کو یوازې وي او کو په مجلس کې وي، هغه د الله وي، هغه د ګناهونو د سخاوالي نه خپل ځان بچ ساتي، او چې ګناه ترینه وشي نو د الله تعالی نه معافي غواړي. هغو ته ټیټ شي، الله تعالی ته جاړي، هغو ته زاری کوي، معافیانې غواړي. داسې وي د الله تعالی اولیا، داسې نه وي چې د هغوی نه چاته څه غلطي نه کېږي. غلطي ترې نه کېدی شي، لیکن د غلطۍ نه پس د هغوی بیا سورویه وي، نو هغه وي اصلي خبره چې بندله د هغې سوچ کول پکار وي. په سورة الانبیاء کې د هغوی په باره کې راځي: لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه. هغوی به غټ ګبراهټ نه ګبراوهي او هغوی به نه پریشانه کیږي. وتتلقاهم الملائكه، او فرشتې به د هغوی استقبال کوي، هغوی به ویلکم کوي، په خیر راغلی به ورته وایي. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. دا هغه ورځ چې دغې خوشخبری تاسو له درکړی کیږي. بشراکم اليوم، خوشخبری تاسو د پاره په دې ورځ. او بیا په سوره حمیم سجده کی راځي، په آیت نمبر 30 کی، په درشم آیت کی: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ډېر زیات ښکلی آیت دی. هغه خلک چې څوک وایي چې زموږ رب الله دی، او بیا په هغې باندې جم شي، استقامت اختیار کړي، د خولې خبرې نه کوي صرف. تتنزل عليهم الملائکه، په هغوی باندې فرشتې نازلیږي، او هغوی وایي، څوک وایي، فرشتې ورته وایي: الا تخافوا ولا تحزنوا. متا سويريغي او ما ويرا كوي او نستاسو دپارا سغندي. وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، او بشارت واورا دهاغ جنت چې دکم ستاسو سره وعده شوی ده. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا والاخره. مونږ ستاسو اولیا یو په دنیا کې او اخرت کې. الله اکبر، څومره ښکلی پیغام را وړې دی. د جنت بشارت تاسو ته هغه وخت ملاو شي. لا تبديل لكلمات الله، د الله په کلماتو کې هیڅ تبدیلی نه راځي. د الله تعالی دا قانون دی. الله تعالی چې کومه وعده کړې ده، نو په هغې کې به هیڅ تبدیلی نه راځي. یعنی په کومه خبره کې به تبدیلی نه راځي. الا ان اولیاء الله، بشک الله تعالی دوست دی. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. بشک الله تعالی دوست دی د هغوی، او نه به سویروي په هغوی باندې، او نه به هغوی غمجن وي. د الله تعالی خبرې بدلیږي نه، دا حق دی. ذالک هو الفوز العظیم، دا د لویه کامیابی، دا د فلاح. او په فلاح او فوز کې څه فرق دی؟ یو انسان ته ملاویږي، یو وي چې انسان ته خلاصې ملاویږي. نجات یعنی خلاصې هغه وي چې د الله د جهنم نه خلک آزاد شي. او یو وي فلاح چې هغوی ته وویلی شي چې ستاسو په جنت کې مقام دی، دا وي فلاح. هغه په جنت کې مقام بیا موندو. او یو وي فوز یعنی فائز، لکه موږ چې وایو چې فلانی په هغه عهده باندې فائز شو، هغو ته هغه پوزیشن میلاو شو، دا دی هغه مقام ته رسیدل، دا فوز العظیم، دا د لویه کامیابی. چې کله انسان خپلو درجو ته ورسی، هلته به د هر کس درجه مختلفه وي، مقام به مختلف وي. که د یوې درجه فرق هم راشي، نو هغه به ډېر غټ فرق وي. او دلته به د هرې وړوکي نیکۍ سره هلته فرق پریوزي. چې څوک څومره زیات ښه کارونه کوي، نو د هغې سره به درجې اوچتېږي. په دنیا کې د یوې علاقې په اوسېدو کې څه دومره ډېر غټ فرق نه وي. چا ته ښه کور میلاو شي، چا ته ښه منظر میلاو شي، د چا بنګله لږه زیاته لویه وي، د چا هغه لږه کمه وي، لیکن هلته به یوه درجه چې وي که نه، د بلې درجې یوې درجې والا کس چې وي، هغه به بلې درجې والا ته داسې ګوري لکه مونږ چې د ځمکې نه آسمان د آسمان ستورو ته ګورو دومره غټ فرق ووي. الله اکبر. او د ټولو نه اوچته درجه چې ده که نه نو هغه څه ده جنة الفردوس، د ټولو نه اعلی جنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د الله تعالی نه د جنة الفردوس سوال کوي. اللهم انا نسألك جنة الفردوس، اي الله مستانه د جنة الفردوس سوال کوو. د دینا د جنت ټول نهرونه شروع کیږي او د دې د پاسه د الله تعالی عرش دی. د الله عرش د جنة الفردوس چت دی، داسې فرض کړئ. د دینا اوچت مقام نشته، بل هاغه ځای دی کوم ته چې وسیله ویلی شي، سبحان الله. او دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته میلاویږي او خپل ځان له همیشه د جنة الفردوس سوال کوي. نور لهم جنة الفردوس غواړی، ځکه چې دا سوړوکې ځای نه دی او نه تنګ دی، په چا باندې به سوکمې نه راځي. دا ډېر لوی جنت دی. الله اکبر. ولا يحزنك قولهم، اے نبی د دې خبرې دې تا نه غمګین کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د دې په خبرو باندې ډېر غمګینه کېدو، ځکه چې هغه خو یو انسان وو او د انسان سره فیلینګز وي، هغوی خوشحالیږي خفه کیږي. د دې نه پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انسان وو. نو هغه هم انسان وو او د انسان ټول صفات وو. د هغو سره هغه به وږی کېدو، تږی کېدو، به بیماری به پرې راتلې، تکلیفونه به پرې راتلل. نو ځکه هغو له الله تعالی تسلي ورکړې ده چې ای نبی تو غم مه کوه. د دې نه پته لګي چې د الله تعالی چې کوم نږدې خلک دي، نو د دنیا سیزونه هغوی غمګینه کولی شي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غم په اصل کې په څو خبره وو؟ هغه په دې خفه وو چې دا خلک ولې نه پوهېږي، ولې دوی اسلام نه مني. فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. دا آیت مونږ همیشه وایو په سورة الکهف کې. نو الله تعالی به همیشه تسلی ورکولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا چې ای نبی، تو خو به خپل ځان هلاک کړې. دا تو چې ځان پریشانه کوي او افسوسونه کوي چې ولی دوی ایمان نه راوړي، نو تو غم مه کوه. دا دوی چې کوم مزاق پیشاړي او خنداګانې کوي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرو له به سو حیثیت نه ورکوو، سو اهمیت به نه ورکوو. نو ای فرمایل چې ان العزت لله جميعا، بشک ټول عزت الله تعالی د پاره دی. داغوی خبرې دي تاسو نه غمګینه کوي. دا ټول عزت الله د پاره دی. د عزت مطلب عزت هم دی او د عزت مطلب غلبه هم ده. ټول غلبه خو د الله تعالی په لاس کې ده او ټول عزت هم د هغو په لاس کې دی. چې څو هغوی وایي نو هغه څو فرق نه پرې باسي. د دې نه مونږ ته ډېر غټ سبق میلاویږي چې نبیان خلکو تنګ کړي وو، خبرې ورته کړي وې، هغوی غمجن شوي وو. لیکن یاد ساتئ دا خبره چې د چا د خنداګانو او فشارو سره ستاسو په عزت کې هیڅ کمی نه راځي، ځکه چې عزت خو د الله تعالی په لاس کې دی. هغوی به چاله څه عزت ورکړي؟ عزت خو الله تعالی ورکوي بندله. چې هغه چاله عزت ورکړي نو هغوی له څوک ذلت نشي ورکولی، او چې څوک هغه ذلیل کړي نو هغوی له بیا څوک عزت نشي ورکولی. ابو جهل به څنګه د عزت سره ګرځېدو نو بیا څنګه ذلیل شو؟ که نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې هغوی خبرې هم جوړې کړې وې، لیکن د هغو هر طرف ته عزتونه دي. نو په دې خفګان نه دی پکار چې خلک په ما پورې خبرې کوي، بې عزته کوي به مې نه، بلکې ان العزت لله جميعا، بشک ټول عزت د الله دپاره دی. وهو السميع العليم، هغه ښه اورېدو والا دی او ښه علم والا دی. هغو ته ټوله پته ده چې څوک په چا پورې څو خبرې جوړوي، هغه اوري. او دا ورته هم پته ده چې د چا په زړه باندې څه تېرېږي. په دې کې ډېره غټه تسلي ده د الله تعالی د طرف نه، د هغو د ټولو خلکو دپاره. څوک چې خلک د الله په لاره باندې د تلو په وجه تنګوي، چې کله تاسو د الله خواږه جوړ شئ او هغه خوشاله کړی کنه. او چې کله تاسو د الله اطاعت کوئ، کو تاسو سوچ وکړئ چې د نن نه پس به زه اولیاء الله جوړیږم، متقی به جوړیږم، د الله د ناراضۍ نه به خپل ځان بچ کوم. د نن نه پس تاسو متقی جوړ شوئ او تاسو د الله د فرمانبرداری کارونه کوئ، خپل ځان د ګناهونو نه بچ کوئ. او چې کله تاسو عمل شروع کړئ نو ډیر زیات خلک به ستاسو نه ناراضه شي. ډیر خلک به وایي چې دا دې څه شروع کړل، ځینې به درنه ګیلې شکوې هم شروع کړي چې اوس خو ستا سره ډو ټایم نشته، مذاق او خنداګانې او پیشاړي به در پورې هم کیږي. بیا به ستاسو سره دوه لارې وي چې دا هر څه پرېږدم، ځکه چې زما ټولې دوستانې خو لاړې او زه یې پرېښودم. رشته داران رانه خفه دي، ګیلې معنې کوي، څه فایده ده د دې هر څو. او دویم دا هم کیدی شي چې ما ته د الله ولی جوړېدل دي، که د دنیا خلک رانه ناراضه کیږي نو ناراضه دي شي، زما په هېڅ پروا هم نشته. هر څه چې کیږي نو کیږي به، کو په هغوی باندې ښه لګي او کو بد پې لګي، ما ته خو خپل الله راضي کول دي. نو دا دویمه لاره کیدی شي. د هر بنده سره اختیار دی چې هغه کومه لاره اخیستل غواړي. الله واورئ، دا الله لفظ اعلان کولو د پاره راضي چې کله سو ضروري اعلان وي چې اے خلکا ټول خبردار شئ، واورئ. ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، چې د الله په دوستانو به هیڅ ویره او غم نه وي. او اوس ویل کیږي الا ان لله من في السماوات ومن في الارض، او بشک هم د الله د پاره دي چې څه هم په اسمانونو او ځمکه کې دي، یعنی هم الله مالک دی داغه چې څه په اسمانونو او ځمکه کې دي. الله خالق دی، ټول اختیار داغه دی، هر څه خو داغه دی. زمونږ دا خیال دی چې دا ټول عزتونه، جایدادونه او اولادونه دا زمونږ دی، دا ملک زمونږ دی، لیکن دا هر څه خو د الله تعالی دی، په دې کې زمونږ هیڅ هم نه دی. هغه دا هر څه مونږ له د لږ وخت لپاره راکړي دي د استعمالولو دپاره. دا به واپس کیږي هغو طرف ته، او مونږ به هم هغو طرف ته واپس کیږو. نو د چا شو دا هر څه؟ لله میراث السماوات والارض، میراث خو د هغو دی، مونږ خو به مړه شو او بیا به نور خلک راشي، نو دا بیا د چا شو هر څه په اصل کې؟ نو د الله دی. چې کله په زړه کې د دې خبرې یقین راشي چې دا هر څه د الله دی، نو بیا مونږ له د چا نه غوښتل پکار دي؟ عنده مفاتح الغیب، دا هغو سره چابیانې دي د غیبو. څومره هم خزانې چې دي، څومره هم عزتونه چې دي، صحت دی، اولاد دی، هر څه چې دي، د هر څه خزانې د هغو سره دي. چې هغه چابي کلاو کړي نو هله به تاسو ته بیا څه میلاو شي.